د مشال رادیو وروستي خبری خبرونه ته خراغلی وخت د مازیګر 15 بجې دي. تر شپږو پورې دغه یو ساعته خبرونه درته ما حسیب شهید د خپلو همکارانو په مټ برابر کړی ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم پر طالبانو باندې له افغان حکومت سره د خبرو اترو د کابل غوښته کړی دی. د پیښور د چاودنې او د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب راپورټونه د خبری غړي یو برخه جوړوي. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
پاکستان له افغان طالبانو څخه له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو کولو خواست کړی دی. په افغانستان کې د قرآن پاک د مفقودو سوزو په سر نه څلورمه مرحله کې ظاهر شوی دی. د سومالیا را رسېدلي رپورټونه وایي له القاعده سره تړلي د الشباب ډلې د بحرني مسلمان پخول دي. وسم د خبرونو تفصيل. پاکستان له افغان طالبانو څخه له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو کولو خواست کړی دی. رائټرز خبري اژانس د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له لوري د جاري سوي بیان حواله ورکوي چې پر طالبانو له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اترو زور ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې مخلصانه هیله لري چې طالبان او نورې ډلې به د ده د خواست جواب وایي. په بیان کې د وزیر اعظم له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پرمخ وړلو لپاره پاکستان تر خپل وسه هرڅه کوي. که څه امریکا او طالبان د سولې خبرې اترې کوي خو طالبانو له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو کولو انکار کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دې تازه بیان پاړه له د افغان طالبانو غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان وزیر اعظم دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په لندن کې سره ولیدل. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو په یو تاڼه په ځانمرګ بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي درې ځانمرګي برید کوونکي نن سهار وختي د کوټوالي تاڼې ته ننوتل او د ډزو وروسته ځانونه والوزول. د ده په وینا د برید مقصد پر تاڼه قبضه کولو
دی. په دې باندې قبضه کول غوسته او د کاوزې ډېر واضحه شکل دی. مطلب چې دا دین مخکې ډی خان کې شیو دا چې کوم دین اوس پېښور کې شو یو بل اطلاع هم شته دی. داسې امکان شته دی چې هغه مطلب لکه بنو طرف ته به داسې یو واقع کېږي.
میا افتخار حسین زیاتوي د بریدونو طریقه شایي چې تحریک طالبان کړي دي خو طالبانو لا تر اوسه د برید په اړه څه نه دي ویلي او نه هم بلې یوې ډلې د دې ذمهواري قبوله کړې ده. د پنځشنبې په ورځ هم د پېښور په کوهاټ اډه کې به چاودنې 15 وګړي وژلي او دیرش ټپیان کړي وو. د پاکستان سندھ های کورټ د 12 مئی 2008 د کراچۍ د خونړۍ پیښو په اړه د هیواد پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف عدالت ته رابللی دی. په دغه ورځ په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ جګړه سوې وه چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. مخالفه سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د جنرال مشرف په ملاتړ متحده کومومنټ دا کسان وژلي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه ردوي. سندھ های کورټ د دې پیښې اسخد نوټس اخیستی و چې لا تر اوسه اورېدنې روانې دي. عدالت دا فیصله هم کړي چې جنرال مشرف عدالت ته د رابللو نوټس به د برتانیې په اخبارونو کې هم چاپوي. پرویز مشرف له 300 کالو راسي په برتانیې کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د امریکا د کانګرس د رولز کمیټې مشر ډیوډ ټریر ویلي هیواد یې د آزاد بلوچستان نه بلکې د یو موټی پاکستان په حق کې دی. نوموړي د کانګرس د شپږکسیزې ډلې مشري کوي چې دا وخت د پاکستان په سفر ده. ډلې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم او د سینټ له چیرمن سره بیل بیل ولیدل. د وزیر اعظم او د سینټ د چیرمن له دفترونو جاري سوي بیانونه وایي ډیوډ ډریر په ډاګه کړی چې بلوچستان ته د آزاد حیثیت د ورکولو قرارداد د کانګرس او د امریکا د حکومت استازیتوب نه کوي. هم د دې خبرې تصدیق په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند مارک سترو مشال ریډیو ته وکړی.
What the congressional delegation said and what Congressman Dreyer said was that
دای وی امریکای ډلی د پاکستان وزیر اعظم ته وویل چې ډیموکرات ک ریپبلیکن یا ک حکومت وي دوی درې واړه د زیلی کمیټې لخوا د وړاندې سوي قرارداد حمایت نه کوي. دوی دا هم وویل چې امریکا د پاکستان د ځکني بشپړتیا او سلامتی پلوي کوي. داو مارک سترو د پاکستان بیان زیاتوي د کانګرس د ډلې مشر وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې د غلطو خبرونو او غلط فهمیو شکار دي. په افغانستان کې د قرآن پاک د نسخو د سیزلو پر سر نن په څلورمه ورځ هم مظاهرې شوې دي. د یو غربي خبری آژانس لمخې د جمعې د لمانځه وروسته د احتجاج په وخت د پولیسو په ډزه کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او یو ټپي دی. په نورو ولایتونو کې مظاهرې شوي دي. له تیرو څلور ورځو راهیسې په روانو مظاهرو کې د دوو امریکایي عسکرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. امریکایي جنرال جان ایلن نن ویلي په بګرام کې د قرآن پاک د نسخو د سیزلو په پلټنو کې پرمختګ روان دی. نوموړي پر افغانانو د زغم او برداشت غږ کړی. د څلور ورځو د پرتشدد مظاهرو وروسته امریکای ولسمشر باراک اوباما د حامد کرزی په نوم په لیکل شوی خط کې بخښنه غوښتې وه. له سومالیا را رسیدلی رپورټونه وایي له القاعده سره تړلې د الشباب ډلې درې بهرني وسلوال په هوایي برید کې وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي باور لري چې له کینیا سره تعلق لرونکي وسلوال کمانډان هم په وژل شوو کې شامل دي. برید له هغه یو ورځ وروسته شوی چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران په لندن کې غونډه وکړه چې پکې د سومالیا د امن په عمل کې د خند اچونکو قوتونو پر ضد د کاروایي ژمنه وکړه. دا نه د معلومه چې هوایي برید چا ترسره کړی. امریکا په سیمه کې د ډرون الوتکو الوت منی خویلی دا بی پایلټ الوتکې دي. د کینیا حکومت د سومالیا په جنوب کې ګڼ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د پنځمې پورس په سومالیا کې د افریقایي ټولنې کمانډان داوا کړی و چې الشباب نوره ماتې دوته نږدې ده. په القاعده په عراق کې د خونړۍ نړۍ چې پکې لښته لږ شپته کسان وژل شوي د ذمہواري د قبولولو دعوه کړې ده. په دې هېواد کې د القاعده چې ځان ته د اسلامي ریاست عراق وایي د پنځمې پورت په خپل ویبسایټ لګول شوی بیان کې ویلي چې دوی امنیتي ځواکونه او عراقي چارواکي په نشه کړي. او په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه تاوتریخوالی شتون لري په نړۍ کې د تیلو بیه په نهمه میاشت هم زیات شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه پورسي خبري خبرونه کې وبریدل شي. عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ پرونه خبري خبرونه کې لمه حسیبي شهید سره دغه څوره په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان وزیر اعظم پر طالبانو باندې له افغان حکومت سره د خبراتو رو د کول او غږ کړي. دغه کپسیمه کې د سولې سډاټ هم را مخته کوي شي او کڅنګ د سیمېزو چارو کارپو
زما خلادي چې دا ډېر لوی امید دی چې او ډېر لوی ډاډ دی افغانستان د دولت لپاره هم د سیمې د نورو ریاستونو او نورو دولتونو لپاره هم.
دا پیښور د چاودنې مرګ ژوبلې او په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت خبرګون لرو.
دا خبره تشد پختونخوا پورې محدود نه ده. دا په دې خطه کې اور بل دی او سو پورې چې په دې ټوله خطه کې دا اور مړ نه دی د دې ازمایش مخنیوي به مونږه کوو.
د پاکستان او امریکا د اړیکو د خوالی په مخه د دوړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماټانو د لیدنې او په دې اړه د هیلو حال درته درکو. د بلوچستان پر مسله هم درته د چارواکو خبرګون نرو. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات او په قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان کې ګرز بندي او په دې اړه د خلکو د شکایت ناوړي
وانا مکمل بند دا بهر نه څوک نشي ورته راتلی. د نن کې دي دا بهر ته نشي کولای او د نن اندرونی حکومت کرښو دومره سب بلاک مونږه چرته په ژوندۍ نه دی لیدلې.
او دا خبری خبرونی روسی برخه کې د پیښور د کلتوري خپل انزور درکو را سره اوسه. تاسو مشال رادیو اوریو د همدغه خبرونی لمړی موضوع د پاکستان حکومت د لمړی ځل لپاره پر افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت پر نورو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د کرزی له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د نهې پورس د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان غوښتي و چې د طالبانو له مشرانو سره د حکومت د مخامخ خبرو لار اواره کړي. تفصیل د اسمت سارون پر رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو او نورو افغان ډلو غوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې له خبرو سره د پاکستان ولاتړ او د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د طالبانو هڅول ډېر مهم ګڼل کیږي، ځکه چې پاکستان له طالبانو سره زړې اړیکې لري او باور کیږي چې د دې ډلې اکثره مشران د پاکستان په خاوره کې اوسي. پاکستان په ځلونو ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نننې څرګندونې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو د هڅولو لپاره د پاکستان لومړنۍ بلنه ده. طالبانو ویلي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د کابل پر ځای غوره بولي چې له امریکایانو سره وشخیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي و چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ وي او د دوی لخوا پلان شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړ چې هیواد یې د افغان حکومت د هرې حقې هڅې ملاتړ کوي چې له طالبانو سره یو سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره کوي، خو نه غواړي په افغانستان کې د سولې د بهیر مشي وکړي چې په ترڅ کې یې پر افغانانو د هواري یو لاره وروتپل شي. هینا رباني کرچی د چهارشنبې په ورځ د لندن په یو څیړنیز مرکز کې خبرې کولې، وویل افغانان د خپل هیواد په چارو کې د نورو له لاسوهنې تر پوزې رسیدلي او د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره هم دا مناسبه نه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې ژور شکیل وي. د سه شنبې په ورځ ولسمشر حامد کرزي په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه غوښتي وو چې له طالبانو سره دې د دوی د مستقیمو تماسونو ملاتړ وکړي او له هغوی سره دې د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي. پاکستان تل ویلي چې غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي، خو ګڼ شمېر افغانان د طالبانو او نورو بنسټپالو ډلو سره د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI اړیکو ته په پام سره د پاکستان پر نیت شک لري.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان ملکی حکومت له افغان طالبانو غوښتي دي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د کابل له حکومت سره د سولې خبرې اترې وکړي. دا مسله مې په پیښور کې د سیاسي چارو له کارپوه خادم حسین څخه وپوښتل چې پاکستان په داسې وخت کې چې امریکا له طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې اړیکې نیولې دي څنګه دا غوښتنه کړې ده؟
په دې وخت کې د دې بیان راتلو مطلب بداوي چې د سیویلین حکومت یا د منتخب حکومت ډېر واضح توګه باندې د افغانستان په حواله څنګه چې مخکې اولاوله کې د هند په حواله خپله پالیسي د رئیس جمهور آصف علي زرداری په اولنو کلونو کې وړاندې کړې وه، دغه شان په دې وخت کې د 2014 نه مخکې چې کوم صورتحال په دې سیمه روان دی په هغه کې په دې وخت کې دا خبره مینځ ته راتلل سب دا دی چې دنیا ته دا پیغام ورکول دي چې پاکستان یا د پاکستان منتخب حکومت د افغانستان دولت سره ملګری دی.
ښه، په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر درلوده او هلته یې ډېرې جدي خبرې د سولې په حق له پاکستان حکومت سره وکړې او دغه راز اوس په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر سره هم لیدو کاته وکړه. فکر نه کوي چې دغه غږ به چې وزیر اعظم په دغه وخت کې کړی دی له دغه کتونو سره کوم اړیکه لري او کنه؟
بالکل دغه سره اړیکه لري او دا د دې عمل ایسه ده کوم چې منتخب حکومت او منتخب حکومت سره تړلي اتحادي ګوندونو او ورسره د دې ځی تجنګارانو په مسلسل توګه مسلسل دا خبره کړې ده چې درې قسمه مکالمه پکار دي، درې قسمه ډایالوګ پکار دي کدي سیمه کې د شخړه حل کېدو ته یو ستونزه حل کېدو غواړي ته ځي نو پکار دي چې درې قسمه ډایالوګ وشي، درې قسمه مکالمه وشي. یو هغه چې د افغانستان کې دننه د خلکو ترمنځ د دولت او د نورو خلکو ترمنځ د دولت او د خلکو ترمنځ کوم چې د دولت په ضد جنگ کې لګیا دي، د افغانستان او د سیمې ریاستونو ترمنځ او بل د افغانستان او د سیمې ریاستونو او نړیوال ریاستونو ترمنځ، زما خیال دی چې دا هم په دغه سره اړیکه لري.
خادم حسین صاحب، که په لنډ ټکو کې ماته دا وایس کسه هم تر اوسه پورې د طالبانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی، په دې اړه خو که تاسو ماته په لنډ توګه دا وایس چې دغه راس بدلونونه یا دغه راس سیاسي ملاتړ د سولې د خبرو اترو نه په سیمه کې آیا د امن او امان یا د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره کوم ډاټ مخې ته راتلی شي یا د کوم تضمین کولی شي، یعنی کوم امید راتلی شي په دې برخه کې څنګه؟
د دې لوی امید دي چې ما ارزو کو درې قسمه ډایالوګ مسلسل روان شو، درې قسمه مکالمه مسلسل روان شي، په یو شان روان شي. زما خیال دی چې دا ډېر لوی امید دی چې او ډېر لوی ډاټ دی د افغانستان د دولت لپاره هم، د سیمې د نورو ریاستونو او نورو دولتونو لپاره هم او نړیوال دولتونو لپاره هم چې د افغانستان دولت په تعمیر کې او د افغانستان دولت مضبوطولو کې د پاکستان ملګرتیا شامل ده.
د سیمه ایزو چارو کارپو خادم حسین سره مو خبرې اترې اوریدلې چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغه بیان په اړه شننه لمون سره شریکوله چې پر طالبانو باندې د سولې د خبرو اترو د کولو غږ کړی دی. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفحو یا شارټ ویبس 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تا
تاسې مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه او بیا هم د پاکستان او د سیمې د سیاست په اړه. پاکستان وایي چې بلوچستان کې د بهرنی مداخلت ثبوتونه لري، خو په دې وخت د چانوم اخیستل نه غوړي، او دا چې لندن کې د پاکستان او امریکای بهرنی چارو وزیرانو ګټورې کتنې شي بي دي، خو د تعلقاتو د بحالۍ لپاره به د پارلماني کمیټې د سفارشونو انتظار باید وشي. دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر وایند عبدالباسط اونیزه خبری غونډه تکړی دي. په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
د اونیزه خبری غونډه دوران عبدالباسط وی چې پاکستان ته په باګرام ایئر بیس کې رامخته شوی پیښه باندې افسوس دی، او امریکای هم په دغه پیښه معافي غوښته ده. د نوموړي وینا وا چې پاکستان د امریکای سره ښې اړیکې غواړي او د دې لپاره پارلماني کمیټي کار کوي.
د پاکستان او امریکای اړیکې ډېرې اهمې دي، او دوی مدا چې لندن کې د هیلری کلینټن او هینا رباني کر ډېر ګټور ملاقات شوی دی چې پکې په مختلفو چارو غور وشو. خو تاسو ته پته ده چې د تعلقاتو د جاج د پاره پارلماني کمیټي کار کوي، او کله چې موږ ته د دوی له خوا لارښوونه وشوه هله به دې لړکی پرمختګ کوو.
د بلوچستان د صورتحال په حق لا ویان زیاته کړه چې پاکستان په نور ملکونو کې لاسوهنه نه کوي، باید چې بل څوک هم په پاکستانی معاملاتو کې مداخلت ونه کړي. دې زیاته وی
د بلوچستان حالت خرابولو کې ډېر ثبوتونه موجود دی چې ښکاری دی کې بهرنی لاسوهنه کیږي. خو دې وخت کې موږ د چا نوم نشو اغسته. زموږ کوشش دی چې ټولې معاملې په سیاسي میدان هوارې کړو، او لکه څنګه چې د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم ویلي دي، نو زما په خیال دا خبره ډېره ښه ده چې یو داسې بیان ور نه کړی شي چې ورسره معامله نور خراب شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې عبدالباسط وویل چې پاکستان وخت په وخت د ډرون بریدونو معامله امریکای سره راپورته کړی ده، او د داسې معلومات نشته چې ګنې دا خبره د ملګری ملتونو په وړاندې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ډرون بریدونو د نوې سلسلې په حق لا د وړاندې نه پاکستان ته ویل شوی وو، د وی
زه په دې حق لا د وړاندې وروستو بیان یا اطلاع نه خبر نه یم، خو په ډرون بریدونو زموږ پوزیشن ډېر ښکاره دی. دا غیر قانونه او د قبلولو جوګه نه دي. دې سره زموږ شریکو ګټو ته زیان رسي، او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم د دې فائده نشته، بلکې نقصان
ثابتېږي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لائن په حق لا د نوموړي وینا وا چې که امریکا د ایران سره اختلافات لري، نو هغه په خپل ځای، خو پاکستان با ټاکلې شوې ګیس پایپ لائن منصوبه تر کال 2014 پورې سرته ورسوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بے حمد بلوچستان په موضوع کې پاتې کېږي. د پاکستان حکومت په بهر ملکونو کې میشت ټول بلوچستان مشرانو باندې د جوړ شویو کیسونو د معافی اعلان کړی دی، او د بلوچستان د مسلې د حل لپاره یې ورته د خبرو اترو د کولو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې لړ کې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې دی به په خپل د بلوچ مشرانو د هرکلی لپاره ځي. په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر تفصیل لري.
د پاکستان حکومت بهر ملکونو کې مشتر بلوچ مشرانو خلاف د جوړ کیسونو واپس اغستو اعلان کړی دی. د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې ویل چې ځینې بهر ملکی او د پاکستان د نن نشر پسند خلک د بلوچستان حالات خرابول غواړي. خو د مرور بلوچ مشرانو سره د مذاکراتو په ذریعه به د بلوچستان ټولې مسلې هوارول شي. نو موري ویل
جتنی پولیټیکل لیدرشپ سب کے خلاف کیس میں رجسٹر کرتا ہوں لیٹ دیم کم ٹو پاکستان آئی ول سی پرسن
سمرچ هم سیاسي مشروالی دا د ټولو خلاف کې سونه مونږ واپس اخلو. دوی د پاکستان تبیر تراشی زبورت په خپل په هوایي ډګر هر کلی ویم. زه د زین مری سره هم ملو شویم، او ما د اختر منګل سره هم لید کاته کړی دی، او هسپتال ته د هغه تاسو ته تلیم. خلک وایي چې د بلوچ مشرانو سره نه دی ملو شوی، نو دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس شکوان اویل چې د حکومت خواهش ته چې د بلوچستان سیاسي مشروالی د بلوچ اولس د خیر خیګړې په کارونو کې برخه واخلي. هم په دې سبب حکومت غواړي چې د مرور بلوچ قبایلی مشرانو سره خبرې اترې وشي، او هغوی هم خپل ونډه ترسره کړي. د رحمان ملک او فردوس شکیوان په خبرو د اکبر بوکټي زوی تلال بوکټي مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچ قبایلی مشرانو باندې هیڅ یو کیس نشته، نو حکومت به څنګه وکړي شي چې کیسونه ختم کړي؟
کیس هی کوئی نہیں ہے، کیس کیا ختم کریں گے یہ؟ اس کے آدمی کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں آئے گا. هیڅ یو کیس نشته نو دا به څه ختم کړي او د دوی سره خو هیڅ اختیار نشته یو بلوچ مشر به هم نه راځي سوای د هغه لالچي ایم پی ایګانو نه څوک چې د دوی ملګری دي او کېدای شي دوی مذاکرات له راشي ګوره په بلوچ مشرانو باندې هیڅ کیسونه نشته دا هو گنا یوازې دا ده چې د خپل حقونو او تحفظ اواز یې پورته کړی دی زما په خیال د دې مسلې حل دا دی چې ملل متحد یا اسلامي ملکونه بلوچستان ته خپل فوجونه راولیږي او دلته دا ظلم بند کړي
دغه رنګ بلوچ مشر اختر منګل د پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټري اغا حسن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د رحمان ملک په ژبه باور نه کوي
موزم مې دا رحمان ملک خلا باندې بالکل اعتبار نه کوم دا مسلی حل نه دی دا یو نه قانوني لیگل دا نوټیفیکیشن سوې دی صرف زبانی کلامي دا ویل کې مشکل ختم کړل دی بلوچستان کې ټول غټه مسله دا مسخ شو دا لاشو دی نن پورې 340 کسان دا مسخ شو دا لاشونه مشتمل او سوې دی ته موږ دا سوې کې دا اصل لا پتا افراد مسخ شو دا لاشونه دی دا اپریشن دی فوجي اپریشن کې بلوچستان کې نن هم حکومت یا اسٹیبلشمنٹ دا غواری کی دلتا بلوچستان کی حالت برہمن حالات سی باید اقدام واقع بے قدمون واقع
دا ذکر ورد دا چی دا تیر زیارت پورز وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا بلوچستان پا حقلا جوڑ شوی کمیٹی تا ہدایت کرے دے چی دا بلوچستان دا مسئلے دا حل لپارا او دا آل پارٹیز کانفرنس رابللو لپارا دے عملی اقدامات اکڑی او دے لڑکی تجویزون دے یو آفتا کی دننا دننا اڑان دکڑی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال پنو
پ اتیویش منٹ کم درو بجو
کھیک دے کھیک دے
پ اتیویش منٹ کم سلورو بجو
اقتصادی نڑے
پ پو کم سلورو بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پ اتیویش منٹ کم پنزو بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدو سم د پیښور د چاودنی پیښور کوټوالی پولیس سټیشن باندې نن سهار ځانمرګي برید کې څلور پولیسان وژل شوي او شپږ پولیسان ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا چارواکي وایي برید کوونکي درې او غوښتل یې چې دغه ټانه یا د پولیسو مرکز په خپل ولکه کې واخلي او تر دې مخکې هم ورته پیښه شوې به اوراتونکي کې هم شونه ده خو دوی مقابلې ته تیار دي لسی مینا د مشال ریډیو خبريال تفصیل لري
پیښور ښار کوتوالی پولیس سټیشن باندې نن سهار درې ځان وژونکي برید کوونکو برید کې د خیبر پښتونخوا ویان می افتخار حسین وینا تر مخه تر دې دمه څلور پولیس والا وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي د پولیسو وینا سره سم پیښه نن سهار خو شپږ نیمې بجې هغه وخت رامخته شوه کله چې درې نامعلومو وسله والو پولیس سټیشن ته راغلل اول نه ډزې شروع کړې د پولیسو جوابي ډزو وروسته لاسي بمونه وویشتل او د هغې وروسته د تاڼې دننه ځان چاودېدونکي موادو سره والوزولو ژوبل تنان د پیښور لوی هسپتال لیډي ریډنګ ته لږ لپاره اورل شوې دي مې افتخار حسین په دې مقام مشال لیډو ته ول چې حمله کوونکو په دې ځای قبضه کول غوښتل
دي په دې باندې قبضه کول غوښته او د کاوزي ډیر واضح شکل له مطلع چې دا دینه مخکې ډی خان کې شو دا چې کوم دین اوس په خبر کې شو یو بل اطلاع هم شته دي اسې امکان شته چې هغه مطلع لکه بنو طرف ته به داسې یو واقع کیږي مونږ خو خپل ځاني چې څومره تیارې دي انسان کې دي شي دومره وي خو دراتلو والے چې ځانم الوزي هنګرنیټ م استعمالي ګولې م استعمالي نو مخامخ وته ولاړ کوم د غوخي وي درې پکې چې کوم دینو مطلع شهیدان دي اوس داسې خبر رالو چې بل مطلع په هسپتال کې شهید شوی دی او شپږ چې کوم دینو زخمیان
د برید کوونکو د حمله په اخلا مې افتخار حسین ویل چې د دې مقصد په دې ځای باندې قبضه کول وو
دلته درې سوه او دوه ویا کسان چې کوم دی پراتو نو دا به يرغمل کول او بیا به د خپل مرزای مطالبه چې کوم دینو په حکومت باندې منلې ځان به مرها کو او نور خلکو د رهای مطالبه به کوله نو دا ډېر ښکار شوی دی چې دوی په ډېر کم وخت کې چې کوم دی نو دوی خپل انجام تور رسوي دې به دوه درې ورځې قبضه کول او بیا به مطلع دا خبر روانه یو یو به مطلع چې وشتو
دا چې حمله کوونکي د کم ځای څخه یا د کم تنظیم څخه نه مې افتخار حسین په دې خپل باندې وای
دا ښکاری دوه پکېرونه دي ښکاری دا چې مطلع دا ویل ټرین خلک ته او دا چې په کومه طریقې پولیس هټ کړی دی دلته راغلي دا مطلع د تحریک طالبان پاکستان چې کم دی خلک معلومي
دا پیښور پولیسو مشر امتیاز الطاف په دې مخه باندې ویل چې دوی د پولیسو د کارکردګۍ نه ډیر زیات مطمئن او خوشاله دي دوی زیاتوي
تقریبا 4.5
400 کے قریب یہاں پہ نفری ہے. آپریشن جیسے ہی انہوں نے انٹری کی تھانے میں میرے خیال میں پہلی دو چار میں
تل تک یہ دسلورنا سلور نیم سو پور نفری موجود دا اور دغه برتکون کو د تانے تا داران نوتو ورستو خوشا دو سلور منټه کې د دوی خاتمه شوی و. خو له ټوله تانه صفا کولو او د بم ڈسپوزل اسکواډ کاروي کې خوشا یو غنټه ولګیدا. بل دا چې د دې برتکون کو چې کم طریقې کارو دوی د لاهور او د ډی خارون دی په دې ټوله ځای باندې قبضه کول غوښتل. او دا ډیر د خوشحالي خبر ده چرته چې سلور سو نه سیوا نفری موجود وي درې ځان وجون کې برتکون کرا شي ځان ولوزوي او صرف درې سلور پولیس والا حق ورسي. نو دا د پولیسو لپاره د کامیابی او برتکون کو لپاره د ناکامۍ خبره ده. یادونه ول ده چې نننې پیښې او پرون په پیښور کې د کوهټ اړې 14 ورستو په پیښور او غیر چاپی رسیمو کې امنیتي ګامونه نور هم سخت کړي شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ل پیښور مو د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان پر رپورټ کې د 14 حال اورید. په دې 14 کې د وژل شویو سپایانو د جنازې پر مهال د خیبر پختونخوا د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خپل خبرو کې وویل تر هغه به د ترهګری په وړاندې جګړه کوي چې د سیمې په کچه دغه پدیدې له منځه تللې نه وي. د دې خبرو جزئیات د غلام خاص پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د ترګری ستونزه یوازې د دې صوبې سره نه ده تړل شوی، بلکې دا یو سیمه ایزه ستونزه ده او تر څو چې په ټوله سیمه کې د دې حل نه وي راوته نو تر هغه به دوی د دې ازمایښت سره مخ وي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دا سرګندونی په پولیس لاین پیښور کې د هغه سلور پولیسوالو د جنازې پر مهال د خبریالانو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلی دی، کوم چې نن سهار په کوتوالی پولیس سټېشن پیښور کې د هغه وسلوالو سره په مقابله کې وجل شوی وو، کوم چې د پولیسو په جامه کې دغه تانې ته ننوتی وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نه چې کله مشال ریډیو د پښتنه وکړه چې یو ځل بیا په پیښور کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او حکومت د دې د مخنیوي لپاره ست تګلاره په پام کې نیولې ده، نو په ځواب کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل
ګوره داسې چل دی رور چې ما څنګه وای چې دا خبره تش د پښتونخوا پورې محدود نه ده، دا په دې خطه کې یو اور بل دی او سو پورې چې په دې ټوله خطه کې دا اور مړ نه دی د دې ازمایښت مخنیوي به مونږه کوو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پولیسو د قربانو په اړه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې د پښتونخوا پولیس خپنره د ترګری مقابله کوي.
د پولیس خبره تا وکړه نو زکه مسکم به حیثیت د یو پښتون د وزیر اعلی په حیثیت نه بلکې د یو پښتون په حیثیت د خپل پښتونخوا په پولیس فورس باندې فخر کوم. ډیر د جرأت او د همت مظاهره کړی دا، ډیر په بهادری او د غیرت سره د حالاتو مقابله کړی دا او یو ډیر لوی قیمت ادا کړی دی، خو کم از کم میدان نه دی پریخي، خپنره د دهشتګردې مقابله
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر محمد اکبر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې دغه درې وسلوال د پولیسو په جامه کې تانې ته ننوتی وو.
دنه خو درې راغلی و سراغی سره نور مرګری مو چې کم دنه بیا نو وا درې چې کم راغلی نه آغی مخکنه چې کم گاډ او آغی وشت دیا او بیا دنه رالو دنه بیا رونګ خلق دیګه چې داسې شه دی خو چې پوښو دا رونګ نه دی بیا دز شروع شوی ای کی غی درې وړو شو او چې درې وړو شو نه غی سره خپل کلیپ میا نو بیا غزان زخفیو حل کنه ورکاو بیا ځان الزول دی.
د یادونه ورلا چې په کوټوالی پولیس سټېشن د بریج زمواري عبدالعظم بریګیډ نومي وسلوالي ډلې قبول کړی دا او په پیښور کې د کوهات بس سټینډ د بمی چاودنی په اړه د تاریخي طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پیخي سره تاریخي طالبان پاکستان هیڅ قسمه تړاو نه لري. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې پردی زې پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونې را نتیرې شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریډیو .com دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیري مواوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو هم همدغه وس شیبه کې غواړئ چې زمونږ په انټرنیټي باندې زمونږ ټولې ژوندۍ خبرونه نیغ په نیغه زمونږ د منځنۍ صفحه 621 تر څنګه واوري، نو کولای شئ چې www.mashalradio.com ته ورشئ، او هم د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې زمونږ دغه ټولې خبرونه هلته له خپلو تصویرونو سره په لیکل شوې بڼه ترلاسه کړئ. خو اوس د وروستۍ خبری خبرونه نیمایي برخې ته راورسېدلو، 5:30 بجې دي. عبدالحی کاکړ د دې ساده خبرونو لنډیز.
پاکستان له افغان طالبانو څخه له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو کولو خواست کړی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو په یو تانه په ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان سند های کورټ د 12 مئی 2008 د کراچۍ د خونړیو پیښپاړه د هیواد پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف عدالت ته د رابللو حکم ورکړی دی. د امریکا د کانګرس د رولز کمیټي مشر ویلي هیواد یې د آزاد بلوچستان نه بلکې د یو موټی پاکستان په حق کې دی. په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سیزل پر سر نن په څلورمه ورځ هم مظاهرې شوې دي. له سومالیا را رسیدلي رپورټونه وایي له القاعده سره تړلې د الشباب ډلې درې بهرني وسلوال په هوایي برید کې وژل شوې دي.
لړن خبرونه او چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل، تاسو مشال رادیو او یو سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان د قومي ورسپانو پانی نن په اسلام آباد کې د اعظم صاحب لړولي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په هغه غنګوسولي کلی دی چې ښکاری راتلونکو ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی وشي. د لړکې د مشرق ورسپانې اداري وایي چې حکومت پریکړه کړې ده چې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر اور وګوره اضافه وکړي، او د دې وجہ سعودي عرب کې د کچه تیلو نرخ ګرانېدل ښایي. اداري وایي چې دا څه نوې خبره نه ده، بلکې اوګره خو د نرخونو زیاتولو د پاره باندې ګوري، او دا څه هم شوې دي چې نړیواله منډه کې نرخ راکم شي او انچي گاونډي ملک هندوستان پاکستان کې هم نرخونه راکوس کړی شي، خو پاکستان کې بیا هم خبره ده د الټوي. اداري وړاندې لیکي چې کوم موجوده حکومت غواړي چې بیا هم اقتدار کې راشي او د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړي، نو د ګرانې بوج به نور په اولس ناچوي، بلکې د دې په ځای دې خپل خرچې کمی کړي، او د بهر ملکونو نه چې کمی قرضې واخلي باید چې هغه په داسې منصوبو ولګوي چې ورسره د ملک او اولس ته ګټه کیږي، نه چې داسې پالیسي خپل کړي چې ورسره اولس سړکونو ته روزي او د حکومت خلاف اعلان جنگ وکړي یا په خودکشو مجبور شي. دغه شان د انګریزي ژبه بازي ورسپانو خپل اداري افغانستان کې رامخته شوی د قران پاک د به حرمته په پیغه لیکلي دي. د کې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د 13 سموده نه وخت په وخت د قران مجید د سپکاوي پیغه رامخته کیږي، د کوم په عکس العمل کې چې پنړیوال کج د مسلمانانو غم او غصه د کتووي. اداري وایي چې ناټو هم داسې اعلانونه کړي وو چې دوی به خپل یو لک دیش زره عسکرو ته داسې روزنه ورکوي چې د مقدس کتاب د به حرمته ځان اوساتی. اداري وایي چې د دې خبرې لس کاله وشو، خو تر اوسه د امریکا او ناتو داسې روزنه اونې شو او وخت په وخت دا قسمه پیښې رامخته کیږي چې ورسره د افغانستان او نور نړۍ مسلمانان په احتجاجونو لاس پوري کړي. اداري اخره کې وایي چې دا قسمه حالاتونه بچ کې دوه لپاره ضروری ده چې راتلونکو کې د دې پیښو مخه ونیول شي، او کم از کم د 13 ورځو په پیښې د احتجاج کوونکو دا یو خبره باید چې ارومرو په پام کې ونیول شي چې ویل شوې دي چې دوی طالبان نه دي، خو داسې پیښې کیږي نو دوی به په ضد احتجاج کوي. او د انګریزي ژبې بلې ورسپانې ډان خپل اداریا د بلوچستان په اړه کیدونکو ټولګوندیز غونډې لیکلې او وایي چې نواز شریف د غونډې کې ګډون د اکبر بوکټي د قاتلانو د گرفتاری سره مشروط کړی دی، کوم چې بالکل سیاسي خبره ښکاری. اداریا وایي چې د بلوچستان په اړه د ټولګوندیز غونډې را بللو غوښتنه په خپل نواز شریف هم کړې وه، او په حکومت یې ټکونه کول چې دوی د بلوچو د پاره هیڅ نه دی کړی. اداریا لیکي چې هم داسې خبرې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې اوغړې هم کوي چې وایي چې تر څو ټول نیول شوی بلوچستان نوی خوشکړی شوی تر هغه د دې مسلې حل ناروزی. اداریا اخیره کې وایي چې اوس وخت راغلی دی چې ټول سیاسي ډلې د خبرې ته پام وکړي چې څنګه به د بلوچستان مسله حل کیږي، او دوی لا د لړکې سکول پکار دي، او د دې لپاره ضروری ده چې ټول ډلې مخ په مخ کینی او خپل خبرې یو بل ته مخامخ وکړي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د ډاکټر شکیل آفریدی سربیره د صحت د څانګې هغه ولس کارکونکي ل خپل کار شړل شوی دی چې د اوسامه بن لادن د معلومولو لپاره د سی آی ای په واکسین پروګرام کې برخه اخیستی وه. بلخوا ټلګراف ورځپاڼه لیکي د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفی وایي چې وسله وال طالبان یې وژل غواړي، خو نوموړی هوډ لري چې د خپلو لوڼو د ازادۍ لپاره به مبارزه کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټیکی به له احمد شاه ازمینه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې وورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د صحت د څانګې هغه اولس کارکونکي ل خپل کار شړل سوي چې د اسامه بن لادن د معلومولو لپاره د سی آی ای په ویکسین پروګرام کې برخه اخیستې و. دغه کارکونکو ته به هیڅ نو معلومه چې د دې ویکسین پروګرام مقصد څه دی. په دغو کارکونکو کې 15 ښځینه دي چې د ایبټ آباد په نوا شهر سیمه کې کار کاوه چیرې چې اسامه بن لادن اوسېدی. د دې سربیره د دې سیمې د صحت دوه نورو چارواکو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه. په دې کارکونکو کې یو بختون میږي چې اصلي نوم یې مختار بیبی ده. نوموړی باور لري چې هغه کورته د ویکسین پروګرام په لړ کې دننه ورغلی چیرې چې اسامه اوسېدی. د سیایي دغه پروګرام چې د ډاکټر شکیل اپریدی لپاره سختي پایلې لرلې، یوې خواته نورو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې او بلې خواته بیا په پاکستان کې د پولیو په ګډون د نورو ویکسین پروګرامونو نوم ته زیان ورسوي. لراپورون سره سم ډاکټر شکیل اپریدی روانه میاشت له خپلې چوکۍ څخه لیرې کړل شو او بلې خواته بیا د هغه میرمن هم له کاره وشړل شول چې په یو سرکاري کالج کې ښوونکې وه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د سی آی ای په خوانی مشر لیون پینټا چې اوس د امریکا د دفاع وزیر دی ژغ کړی وو چې ډاکټر اپریدی دی خوشی کړل سي. د امریکا چارواکي په دې باور دي چې اپریدی ته د سزا ورکول پر ځای باید هغه وستایل سي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغانستان د پارلمان غړی فوزیه کوفی چې غواړي د افغانستان لومړنۍ ښځینه ولسمشر سي وایي چې وسوال طالبان یې وژل غواړي، خو نوموړی هوډ لري چې د خپل لوڼو د ازادۍ لپاره به مبارزه کوي. ورځپاڼه لیکي وروستی ځل چې طالبانو د نوموړی د وژلو هڅه وکړه نو هغه د خپلو دوو لوڼو سره په یو موټر کې و. کله چې لومړی مرمۍ وچلېده نو دوی له جلال آباد څخه د کابل پر لور سفر کاوه چې د دوو غرونو او یو دریا په منځ کې تنګه لاره وه. فوزیه کوفی وایي ټول چپ سول ځکه چې هر کس واورېده چې څه روان دي او دا ډول یو بل ډز وسو. بیا موږ ولیدل چې د دریاب له بلې غاړې څخه ډزې کېدلې. ورسپانه پښتنه راپورته کوي په داسې وخت کې چې دوی د مرګ له ګواړ سره مخامخ دي نو بیا ولې غواړي چې د افغانستان ولسمشر شي؟ نوموړی په جواب کې وایي هر کس یو وخت مري. ورسپانه زیاتوي دا یو جالب خبره ده چې نوموړی د یو ځانمرګ برید کوونکي په څیر پر خپل دریز ولاړ ده. ورسپانه لیکي له 2001 کال راهیسې کله چې طالبان له واکه لری کړل سول نو د ښځو په ژوند کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. د دې پیښې د لسمې کلیزې د لمانځلو پر وخت د اکسفام نومي غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې وویل سول چې دا وخت په افغانستان کې 8 لک نجونې په ښوونځیو کې درس وایي.
تاسو یې مشال رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دې هیواد لوړپوړو پوځي او دفاعي چارواکو په افغانستان کې د قران شریف د سوځولو پر کار بخنه غوښتې ده، د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا ضد مظاهرې د جمعې په ورځ هم روانې دي. البته په کابل او افغانستان کې دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې په دې وخت کې سخت دي زړه له اوس د ولس فکر او احساسات لا نور څنګه د امریکا یا د غرب ضد کول شي او لدې اصلا ګټه سوق پورته کوي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د افغانستان د بګرام په پوځي اډې کې د قران د سوځولو پر ضد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لتاو تریخوالی ډکه مظاهره شوې دي. د پنځشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانانو بخښنه وغوښته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخې د مظاهره په عمومي توګه د غرب پر ضد او په خاص ډول د امریکا ضد احساسات نور هم زیاتوي او پاروي. پښتنه دا ده چې سخت دریځه او د افغان دولت مخالف وسلوالې ډلې څنګه د افغان ولس احساسات او ذهنیت لا نور د امریکا او غرب ضد کوي. په کابل کې د شریعت او د دینی علومو کارپوه قاضي حسن حقیار وایي ذهنیت د افغانانو لامخ کې هم د امریکا ضد وو او له داسې کارونو سره نور کرکه هم زیږول کیږي. قاضي حسن حقیار وایي ټولې مخالف ډلې له دې وسني صورتحال ګټه پورته کوي.
چې د امریکایانو په ضد باندې دي، د امریکایانو په تاوان باندې دي. دا کار که هر څوک کوي، د امریکایانو کوي، که امریکایانو ته منسوبېږي نور کړي دا کار کوي، خو ظاهرا د امریکایانو په لاس باندې ترسره کېږي. د هغه کړنې دي چې دا د امریکایانو په توان باندې په ضد باندې دي. هغه جګړه په وړاندې پارېږي د هغې مخالفین، هغه که محمد عمر مجاهد د داسې د حقاني شبکې ګڼي دا غون او د سیمه کې د امریکا نور مخالفین، هغه کې ایران ده، هغه کې پاکستان ده، هغه که د نړۍ نورې استخباراتي شبکې دي، دا ټول د دې فکتور نه استفاده کوي.
حقیار وایي د ده په فکر دا کار د امریکا پالیسی نه ده، دا یوازې ځینو کسانو په ډېره ټیټه کچه کړی دی. حسن حقیار مشال راډیو ته وویل هغه امریکایانو چې دا کار یې کړی دی په نتیجو یې نه ول خبر. نوموړی وایي افغانان د مظاهرو حق لري، خو که په دې کې خلک وژل کېږي او یا هم ملکي شتمنیو ته تاوان رسېږي، نو دا کار نه د قرآن په ګټه دی او نه هم د افغانستان.
هغه مظاهرې چې نن سبا په افغانستان کې کېږي، زما په باور ده د افغانانو د افغانانو په ګټه دي، نه د قرآن په ګټه ده او نه د افغانستان د ارزښتونو په ګټه ده. مظاهره به په سیمه ییز شکل باندې وي، رس پورته شي، انتخاب پورته شي، سړکونو ته راووځي. خو دا چې په دې مظاهرو کې عامه شتمني ته زیان اوړي، موټرونو ته زیان اوچېږي، تنن ته زیان اوچېږي، په دې امنیتي ځواکونو سره پکې برخورد کېږي، ډډ پکې کېږي، دا نه د افغانانو په ګټه ده، دا نه د قرآن په ګټه ده، نه د شریعت په ګټه باندې ده. نو دا د قرآن سدون د
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال وایي په عقیدوي مسلو کې د ولس پارول ډیر اسانه کار دی، او په افغانستان کې چې په دې سلسله کې څه روان دي هغه سیاسي بڼه لري.
اساساً فکر کوم چې دا مسله تر ډېره بریده په دې سیاسي پیښو پورې کلک تړاو لري، او دا په دې پورې مربوط ده چې د دې ګرځونکي د دې داسې هڅو څخه څه هدف لري. هغه څه چې د خلکو دپاره مهمه دي، زه فکر کوم چې د خلکو د عقیدوي احساساتو د راپارولو دپاره داسې وړه پیښه هم کافي ده. مهمه دا ده چې د داسې پیښو څخه ګټه څوک کوي او تاوان یې چاته رسېږي. له بده مرغه تاوان یې د افغانستان خلکو ته رسېږي، افغانستان ته رسېږي، او ګټه یو شمېر داسې ځانګړو کوچنیو ډلو ته رسېږي یا کړیو ته چې هغوی ځانګړي سیاسي اهداف لري.
غفور لیوال وایي په دې عمل کې باید دینی علما تر ټولو زیات خلک پوکړي چې ولس د مظاهرو حق لري، خو باید لدې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو مخالفین ګټه وانخلي. د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال وویل دا کار رښتیا هم د نړیوال ائتلاف لپاره تاواني دی، او په افغانستان کې به د دوی لپاره مشکلات نور هم زیات کړي. په افغان پلازمینه کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا مظاهرې چې اوس په افغانستان کې روانې دي او عامه شتمنیو ته پکې زیان رسیږي، دا د اسلام لپاره نه دي.
زه د تشدد طرفدار نه یم چې دی مثلا د یو غریب دکاندار سر راوځي او هغه په یو خواري او غریبۍ سرمایه پیدا کړي، دی هغه دغه دکان ته ور واچوي. دا مظاهرې نه دي، دا صحیح نه دي، دا په اسلام کې نه دي. زه د مسالمت امیز مظاهرو ډیر طرفداری کوم، د تشدد طرفدار نه یم، د مرګ ژوبلې طرفدار نه یم. که دا کار د مظاهره چیانو د خوانه کېږي چې مثلا ملي اردو ولي یا پولیس ولي، دا ناجایز کار دی. او که دا کار مثلا د ملي پولیسو او یا د ملي پولیسو یا د ملي اردو د خوانه کېږي چې د ډزې کوي په ملت باندې، دا کار توست دی لپاره نه دي.
کارپوهان په دې اند دي چې اوس مهال د افغان دولت مخالف سخت دریزه او وسلواله ډلې او د ځینو هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې لدې موقع ګټه اپورته کوي، او د ولس احساسات لا نور د امریکا او غرب ضد پاروي او نظر او ذهنیت یې ور بدلوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
مشال ریډیو نو روسي خبري خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي نصاب کې د ثقافت د مضمون د شاملولو اعلان کړی دی. د حکومت وینا د دې غو مقصد ماشومان د خپل خاورې له تاریخ او ژوند ژواک څخه خبره ولدي. تر دې وړاندې هم صوبایي حکومت تر لسم جمعه ته پورې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول لازمی ګرځولی وو. د حکومت په نصاب کې د ثقافت د مضمون د غړېدو پریکړه کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان پاین کې د اتلسم ترمیم د شاملې دوه وروسته د پښتونخوا صوبې لوري د تعلیم پچانګه په تیربیا د نصاب په برخه کې د دوم ګام بلل کیږي. د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین مشال ریډو ته ویلي چې په ماشومان کې د ثقافت د پوهاوي د خورولو لپاره دا د یو مضمون په توګه په نصاب کې د شاملولو فیصله شوې ده.
نو مونږ ایز ا سبجیکټ چې کوم دی نو دا شاملول غواړو چې ماشومان ته د بچپن نه خي چې ثقافت اهمیت څه دی، ثقافت وایي څه ته، ځکه چې دلته زمونږ لوی لوی خلک چې کوم دی نو هغه د ثقافت په مطلب ډیفینیشن باندې نه پوهیږي، بلکې عموما خلک صرف موسیقي ته او ګډا ته ثقافت وایي. الان کې ثقافت انسان په پیدا شي تر مرګ پورې هر یو لمحه د ثقافت کم نه دی.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د جوړولو چاپولو د ادارې مشر ډاکټر فضل رحیم مروت بیا د ثقافت د مضمون په نصاب کې شاملول له تیرو څو لسیزو راهیسې په سیمه کې د تشدد له روانې لړۍ سره هم تړي.
ضرورت خو داسې وشوه چې ضرورت خو تاسو ته پته ده چې د افغانستان انقلاب او د ایران انقلاب نه پس د دغه علاقې کې چې کوم غوبل روان دی او په کوم صورتونو کې دی، یوه سره کتا خیال کړی دی کلاشنکوف کلتور او د نورا د د د تشدد تشدد امیزي او تشدد د خودکشه د ماکی او د ټول شي چې تم هغه شو مدرسې شو پکې او مکتبونو کې دا شي وراله سبقونو کې د ویل وجنه دا شي هغه شي چې دلته کلتور ته ډېر زیات نقصان رسېږي. هغه ختمولو لپاره موږ شوې چې لکه مختلف میتود مختلفې طریقې استعمال شي چې دا شي وي لمنه لاش.
د حکومت لوري د ثقافت د مضمون په نصاب کې د شاملولو تر فیصله لمخه د مضمون لا دوړان دي د باچا خان ټرست تر انتظام لاندې دي چې لیدونکو سکولونو کې شودل کېږي. د دې ټرست مشر پروفیسور خادم حسین وای د پاکستان تعلیمي نظام داسي وزکړل سوی چې هغه د ماشومانو تخلیقي او ساينسي صلاحیتونه هغه سي نشه کوي لکه چې د نړیوالو معیارونو لمخي ورته ضرورت دی.
تعلیم کې د نن یا د تعلیم کوم پوره نظام وزکړل شوی دی اولنه پاکستان کې د نن اغا په بنیادی توګه خلق یو غړیته د تخلیقیت ختمي ماشومان ځان سره چې کوم تخلیق کوم نړۍ مهالون یا کوم نړۍ اغم کوم نړۍ ختم شي بلې غړیته ورته ونوي او د مهاله خپل ماحول نه خپل تعیش نه او خپل تسلسل نه جدا کی. زما خیال دی چې دا اخیری خبره د ډونبو ته خبرو د تا رزلټ خبره ده چې کله سرکاري سکولونو کې نافذ العمل کریشي نو را روان نسل به پنځه شپږ کاله پس یا لس کاله پس تاسو وګورئ چې یو ډېر مختلف سوچ ډېر کوونکی سوچ او د مسلو د حل دپاره او د خپل ماحول او د خپلې خواهې ورثه او تخلیقي اظهار دپاره ورته لاندې اواز او اسان و.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی چې د ثقافت مضمون د باچا خان ټرست تر انتظام لاندې سکولونو کې د ورشودلو وروسته دوی یو سروې کړي چې داسې مثبتې نتیجې ورکړي چې هغه په سرکاري سکولونو کې ډېر کم د سترګو کېږي.
چې د باچا خان سکولونو ماشومان او د عام سکولونو ماشومان کې د تخلیق په حواله د تجزیه تحقیق په حواله د ونډو په حواله د جملتي احساس په حواله او خپل خورسه د ترون په حواله.
زبیر توروالی چې پر ژبو او کلتوري چارو کار کوي د حکومت دا ګام ستایي. د دپوینا که د ثقافت مضمون په نصاب کې شامل کړي سي نو دا به د ماشومانو یو داسې نسل تیار کړي چې هغه به له سیمه ییزو کرکو پرته هر څه په فکری او ساینسي چوکاټ کې ګوري.
یو نتیجه خو دا ده چې هغه ذهني طور باندې ذهن به کولاو شي. چې ذهن کولاو شي نو هغه امن طرف ته خبره لاړ شي، انسانیت طرف ته خبره لاړ شي، د هغې ورلډ ویو شي نو هغه به وایډن بالکل خپل یو فرقې نه خپل یو تنګ نظری نه داسې نسلي تنګ نظری نه داسې لسانی تنګ نظری نه به وځي او خپل کلتوري چیزونه به والي او د دنیا سره په امن به وي او دنیا ته به ښه نظر ګوري او ترقۍ طرف ته ولاړ شي، تهذیب طرف ته ولاړ شي، ترقۍ طرف ته ولاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا د تعلیمي نصاب حکومتي اداره د دې مضمون د موادو کتنه کوي او هیله کېږي را روان کال به د ثقافت مضمون په سکولونو کې د ورشودلو سلسله پیل شي.
پښتو وایي مشال ریډیو.
زه خدا وایم که پښتو نه هم وایست بیا هم مشال رادیو واوري پښتو به مزده شي او په پښتو باندې وخامخه پوه شي. او د مشال رادیو وروستۍ خبري خبرونه کې د قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان ته ورزو. د سویلي وزیرستان حکومتي چارواکو د ماڼۍ له قبایلو د هغو ملزمانو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده چې په ملیشاو باندې په برید کولو تورن دي. د سیمو خلکو بیا په ځواب کې د ګرځبندیز د خلاص ول وقختنه کړی ده. څو په موضوع باندې په خلاص مټ خبري ته ریوشي لاسي مینا د مشال رادیو خبريال تفصيل لري.
د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د وانا احمدزای وزیر قبایلون ته حکم ورکړی دی چې هغه ملزمون د انتظامیه ته په اولی کې چې کوم د روان میاشتې د 19 نیټې په شپې د ملیشای په چک پوسټ د برید او د ملیشای دوو سرتیرو د مرګ او ژوبلې په الزام کې حکومت ته په چار دي. قبایلانو په دارنګ حکم نه د ورځې د شپږم په ورځ را بللې جرګه کې حکومتي چارواکیو ته ځواب ورکړه. سیما کښې د غیر اعلانیا ګرز بندیز ختم او د تک را تک تړلې لارې د خلاصې کړای شي چې کشالې سمولو دپاره په شریکه کوششونو ته دوام ورکړای شي. د هغې مقصد دپاره د قبایلیانو او حکومتي چارواکو په منځ کښې بله جرګه به سبا د هفتې په ورځ کېږي. بیا به پته لګېږي چې څه کېږي. خو دا وخت په وڼه کښې څرنګ صورتحال دی او قبایلیون د کومې مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کښې موجود یو خبریال حفیظ الله وزیر ویایی
ونه مکمله بنده ده. بهر نه څوک نشي ورته راتلی. دننه کښې دي، دا بهر ته نشي تلی. او دننه اندروني چې کومه کرفیو دومره سخت بلاک مونږ چېرته په زندګي نه دی لیدلې. ونه بازار مکمل بند دی او شای خوردلوش نشته، هسپتالونه بند دي. او نن اوس یو مریض چې کوم هسپتال ته نه را ورسېد، راپرېښودی نه که نه، هغه غریب هم مړ شو. په دنه دوه ورځې مخکې دوه زنانه هم مړې شوې. پرون دوه بله زنانه هم مړه شوه چې دا کرفیو وجې نه دوی هسپتال ته نه رسېدې.
د قبایلیانو په جرګه کښې شامل دوه ملکون په دغه اولی سره په دا رنګ ږغېږي.
زه ملک انور، جنوبي وزیرستان. نن ورته مریض دو چې غیر اعلانیا کرفیو دو. وجه دا دو چې یوه هفته د مخه معامله شوې وه په ایف سي فورس باندې نامعلوم افراد اټیک کړی و. د دغې نه معامله جوړه شوه. میر وختای ترینه مها د پولیټیکلی سره خبرې وکړې، جرګه هم وکړله. سبو ها جرګه وي، بنا بدو بیا د نیز قومي مراکاوي بیا په قوم سره کښېني مختلف قسمه خلکو روبلي چې کومه 2007 معاهده میش کړې دو چې هغې میش پابندي هم وکړي او واپس حالات خپل ځای ته روشي. ملک محمد علي دی. میز پولیټیکل ته دا خبره کړې دو، میز چې کوم دو پوځ ته دا خبره کړې دو چې دا کسالې پلان حل کېږي په ټنکي نه، په جوزي نه، په توپې دا په خبره حل کېږي.
د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي زیاتوي چې کشالې په خبرو سمېږي نه په جنگ جګړې.
عوامي مشکلات ریز په ریز زیاتېږي. نو زه خو د حکومت ته دا اپیل کوو، دا درخواست ورته کوو چې پته به باندې خو دا حالات نه ښه کېږي. دا کیسې په مذاکراتو باندې په افهام تفهیم سره ښه کېږي. کومه جرګه چې شروع د پولیټیکلې سره که جرګه ته توجه ور نه کړل شي، ظاهره خبره دومره د قومي مشر خبره چې نه ومنله شي، په امن شي پیشرفت نه شي کېدلی.
مشال ریډیو په دغه لړک شه د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او د وانم رستیال پولیټیکل ایجنټ سره تماس نیول او هڅه وکړه، خو هغوی د ټلیفون په لیکه را نغلل.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو نه مو وروستۍ خبری خپرونه اورېده او لا هم دوام لري. په دې خپرونه کې مو خبری رپورټونه واورېدل، خو اوس هم د پېښور د چاودنې په اړه مو هم رپورټ واورېد او اوس هم د پېښور د ښکلا انځور. پېښور د لرغونو زمانو راهیسې د بهرنیو سیلانیانو میلمه پاله پاتې شوی دی، خو په دې وروستیو کلونو کې ځانمرګو، بریدونو، بمي چاودنو او ناامنه حالاتو د نړۍ سیلانیان دې ښار ته له سفره ایرولي دي. اوس د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې حالات تر ډیره ښه شوي دي او بهرنیان بیا دې ښار ته مخه کړې ده. نجیب عامر په دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې د لاړشه پېښوره په نغمې پیلېږي.
پې
پیښور د بارودو په لوګو او د بمونو او چاودنو په شور کې هم خپل تاریخي حیثیت، لرغونی تاریخ او کلتوري ښایست قائم ساتلی او ژوند پکې روان دوان دی. د پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي حالات د تیر کال په پرتله ډیر ښه شوي او دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د پیښور ښار خوندي نه دی او بهرني سیلانیان، پلاوی، لوبغاړي، خبریالان او لیکوالان دلته نشي راتلی. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر سید عقل شاه
په ټول یورپ نه مونږ ته د آسټریا نه او د ایټلی نه او د فرانس نه د یوکې نه مونږ سره خلک رابطه کوي چې مونږ راتلل غواړو. نو مونږ ډېر ځل هغه دپاره چې پیکج ټور اناؤنس کوو چې هغه به اسلام آباد ته راځي. اسلام آباد نه مخکې مونږ خپل پریکړې سره د دې نه خبرې.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله کامله شمسی چې ناول نگاره ده او په لندن کې میشته ده لیکي، که پاکستان نړۍ ته د مثال په توګه د خپل ښکلا یو انځور وړاندې کولی شي نو هغه د پیښور ښار په ښودلو سره کولی شي. نوموړي زیاتوي چې دا د لرغونو تاریخي آثارو نه مالامال ښار دی. د ګندهارا نه پاتې آثارو کې د بودایانو، یونانیانو، فارسیانو او هندیانو آثار موندل شوي او دا هغه څه دي چې د لیکوالې په باور د نړۍ سیلانیان له مودو مودو راهیسې دې ښار ته راکاږي. کامله شمسی د حملې کې چې د پیښور میوزیم هم د ګندهارا آرټ د نوادرو نه ډک پروت دی. خو نوموړي وایي د پیښور میوزیم یو ساتونکي دوی ته ویلي چې بهرنیان د امنیتي ستونزو له وجې په دې وروستیو کې ډیر کم د دې ځای نندارې ته راځي او ځایي خلک په دې سیزنو کې دومره دلچسپي نه اخلي. خو پیښور کې د کلتوري چارو کارپو او خبریال روخان یوسفزی وایي دوی نه یوازې په میوزیم بلکې په نورو ځایونو کې هم بهرنیان لیدلي.
بالکل بالکل ما خدا سے شو پروگراموں کے رسی قص بو دا سے میں سے کڑی سی ہوئی وتا راضی اس کا میڈیا والے سر سے کم گدل کا فارم لگا دی کنا نو اوی با کہہ دے کہ کم نو کی خبر سی من سے راضی سے کہ راوی پاون دا یو ریٹ جات د چفے دا خبر نی او اوی او دایر دے کہ خبر سی او چی خبر نی نو بیا خود نور مختلف میڈیا یا دا سی نو ای موجود سی کنا پر دے شرم دا یو خبر اڑے پر دا سر کوم پر دا وی سر کوم کہ اوس پیښور هغه پیښور نه دی چې کوم د تیرو څو کلونو نه دلته کوم کلتوري هغه ولاړتیا او جمود پیدا کړی شوی یو خو نو هغې نو خلک روتي یوازې په پیښور نه دي، اوس په مختلفو ضلعو کښې او دغه کښې هم چې کوم دی نو دغه کلتوري هلې ځلې دغه روانې دي او پروګرامونه دغه چې کوم دی نو دغه کېږي.
په نیویارک ټایمز کې کامله شمسی لیکي کله چې په وروستي ځل پاکستان ته لاړه او کراچۍ کې خپلوانو ته وویل چې پیښور ته ځي نو هغوی ورته وویل چې پام کوه. کامله شمسی لیکي دا په داسې حال کې ده چې کراچۍ کې تر پیښور امنیتي وضع ډیره خرابه ده او مرګونه هم زیات کیږي. نو د پښتونخوا حکومت نړۍ ته د خپل ښکلي او نرم مخ ته ښودلو لپاره څه کولی شي؟ روخان یوسفزی
داسې دا چې دوی خو یو خو خپل هغه ویب سایټ د کلچر ډایرکټوریټ چې کوم دی نو هغه خو جوړ کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو اوس حکومت لګیا دی او هغوی دې سلسله کې یو خو دلته اکیډمي چې کوم دی نو د آرټ اکیډمي د دغه جوړوي هغې دپاره په دې سلسله کښې چې کوم دی نو حکومت خو زما په خیال چې هغوی خو چېرته هم دا خبره کوي، خاص کر زمونږ د کلچر وزیر چې دی انشاءالله وایي چې چېرته څوک دغه کوي راځي شي او مونږ ورسره مرسته کوو، ډیپارټمنټ ورسره مرسته کوي، محکمه او هر قسم لکه تعاون او دغه ورسره کوي. زما په خیال چې حکومت خو په خپل حده پورې لګیا دی خو د حکومت نه علاوه لکه د خلکو هم دې دغه ته پاملرنه په کار ده چې دغسې پروګرامونه دغه کوي.
سیلانیان د یوې سیمې د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، خو که پیښور یا شاوخوا سیمو ته سیلانیان راشي نو آیا ژوند به خوندي وي؟ د کلتور او لوبو وزیر سید عاقل شاه دا پوښتنه ځوابوي.
بالکل ټوټل سیکورټی کوریج ورته ورکو او چې دی نو اوس اگر هغه خبرې چې تاسو یو کال مخکې خبره کوله هغه اوس هغه محسوس چې دی نو هغه ډېر سوچ د حالات ښه دي. بالکل سیف ده پیښور پیښور ته چې زما تاسو ته سنگار وکړو چې د خلک دلته راځي پته لګي او زمونږ مقصد هم دا ده چې مونږ یو میسج ورکړو چې اوس حالات چې دي مخکې نه ښه دي او مخکې ورځو کښې به نور هم ښه شي.
امنیتي وضع تر دې خرابه نه شوه او همدومره هم پاتې شوه لکه چې اوس ده، نو خلک انګیري چې د پیښور ښار به یو وار بیا له رنګینیو ډک ښار شي چې لیدو ته به یې نه یوازې د صوبې او ملک بلکې د نړۍ خلک هم راځي.
د پیښور د ښکلا په باب مو رپورټ اورېده او له همدې رپورټ سره د وروستۍ خبري خپرونې وروستیو شیبو ته راورسېدو. مخکې تر دې چې خپرونه درته راغونډه کړو یو وار بیا هم عبدالحی کاکړ ته ور ورکوو چې لنډ خبرونه ووایي.
دا اوس سره رسیدلې تازه خبر وايي په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سیزلو پر سر نن د مظاهرو پر مهال د خوست په ختیځه برخه کې د پولیسو په ډزو کې اته مظاهرچان ټپیان شوي دي. مظاهرچانو د ناټو د ټانکرانو په ګډون شاوخوا دېرش ګاډي سیزلې دي. رپورټونه وايي چې اوس هم شدیدې ډزې روانې دي. په کابل کې هم د پولیسو په ډزو کې یو مظاهره کوونکی مړ او یو ټپي دی. پاکستان له افغان طالبانو څخه له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو کولو خواست کړی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو په یو تانه کې نن سهار په ځانمرګ بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د پاکستان سندھ های کورټ د 12 مئی 2008 د کراچۍ د خونړۍ پیښې په اړه د هیواد پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف عدالت ته رابللو حکم ورکړی دی.
خبرونه چې عبدالحیکا کر درته وړاندې کړل. عبدالحیکا کر نه په مننه سره د نن ورځې د مشال رادیو د نن ورځې پر لبسانه ساته خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زه حسیبه شهید او د تخنیکی همکار ساق امیری هم له تاسو نه سره مخه کوي. تاسو په همدې سپو ویو ویډیو رادیو اوري. تر سبا مو الله ملشه.